احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیا سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 درملنې له 10 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکزه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي اثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو اثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر یې په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدراعظم لومړی سفر دی. اوکراین له خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هیواده ووسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2010 کال د احصایې له مخې په دغه هیواد کې 1,900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثرو یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړي دي. لویدیځ وایي چې شای روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده. بنگلاديش یو څلور دیش منډې کړې دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. په شلو اوورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی و او بنگلاديش ته یې 214 منډې هدف ټاکلی و. او سدی راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونې تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
طالبان خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې پوجا داس ونه کړی.
که خدای جل جلاله ما کړ تر بریټ لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې دفاعي حق لري.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ترکیې په مرسته یو دارالایتام جوړ شي. او د اوکراین مسله هم تعقیبو چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخپزیتې دودي. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استاد دیبرالاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې بللې دي. شغلی متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګوتریش روانه میاش په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقي زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقي سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه پورسوي کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته د یو استولې پنځه ماده یې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنې او پایرې پر مهال په هیڅ د پایر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پایر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټول مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلند هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه ماده ییز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل سوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې ډزو کې ووزل سو. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیښې عدالت ته د رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مده دی. دای که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړای سي چې د طالبانو په لیکو کې بېلابېلې ډلې او سرغړونکي کسان شامل دي.
لبره مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تیرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړای خو د کابل سربیره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل سوي دي چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر ریکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یو اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بیلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکو پیښې کم کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سره میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې د ترکیه هیواد له لوري د یو دارالایتام د بنسټ ډبره کې شوتل شو. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سیمیز چارواکي وایي په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې ژبې ماشومان په دیني او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکیه هیواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په مرکز مری کې یو عصري او مجهز دارالایتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي دغه دارالایتام د ترکیه هیواد د IHH موسسې په مالي لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والي مولوي محمد اساق خونزاده او د یادې موسسې د راغلي هیئت په لاسونو کښېښودل سوه او تعمیراتي چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی وایي په دغه مدرسه کې به په زیات شمېر سره یتیم او بیا سرپرسته ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل په دغه مدرسه کې به زده کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کېږي.
دا یو دارالایتام د سیاندړ ولسوالۍ کې ترکیې هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه یې، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې هم به د مکتب کتابونه یې دا به ویل کېږي او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري چې خاص به هغه اعتمان یې چې د مجاهدینو اولادونه دي. نه، دا به ټول اعتمان یې، تر تاجک او پښتنو ازاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راکلای شي، په ازاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او کور سرنجنو ته هم زده کړې ورکول کېږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ په 2 ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستانه بل خبر لرو، د اوکراین په اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شئ. پا په کراچي ښار کې د سند د اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11 مورس هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل کې غښتنی ونه منل شوي نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاجون وکړي، خو کرنه ته ونه شو.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی، ورسره به د چمن کوټه نواخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
په کراچی کې د فبروري له 14 پیل شوي پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان منتخب غړی هم دی، له سبان د 14 میاشتو رئیس د پاوس پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زندانی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسي د اوکران بلتون غشتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول، له دې سره د روسي او اوکران د لنجې سیاسي لار هم پیچلې شوې ده. دا صدرالو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات لا صدوله لودین څخور.
د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لرې شوې دي. ساکي که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغه به بایدن خپل روسي سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅ کله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکي هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیه خپله تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتون کې سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندې او هلته د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او جان ایویس لی دریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوی جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلینکن ویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلۍ سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د روسیو پوځي پرمختګونو لکبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغه هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیه اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمنی بیا ویلي د نورد ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکي پروژې زندولې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمو بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه له آزادی رادیو اوریدل شي. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله څېړو، خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ لړګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډي هدف ټاکلې بنگلاديش ته. بنگلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 15 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو اوس د بنگلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدي حسن لوبې ته درېدلي دي. حسین 25 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او مهدي حسن 9 منډې جوړې کړې دي. بنگلاديش ته 2 نورې منډې په 14 اوورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنگلاديش کټي که افغانستان. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به هم له دې لوبې خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کلیکو.
عبدالروف کندهاری د کلاسیک یو ولسی موسیقي د زنګلی صوب هغه هنرمند چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندرونه رنگین کړی دي. او یو خلن عبدالروف کندهاری د ازادي رادیو سره په زنګلی مرکه کې ویلی چې ل 15 کلنې څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړی او لومړنۍ سندرې د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې وه. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی له خغلی کندهاری سره مرکه کړی.
شغلی کنداری شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بخیر شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې. په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل بیا د خلکو په د چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرري سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او د سپینګیا غو د زرغونه پټې مون درلو. اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خامخاز ما د پلار شنه نو روان پیر شو د اس پاملی سر پیژندل. اباس دا خندن نورې وخت په دا جشن کې انا خو وخت څه سره وس به خپل مرته سوي دي. تقریبا تاسو خو 15 لسیز ویلې د 15 لسیز مې ډیر کیږي. اغواز دولس جلس کالو مزدا بیا کنه
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و په دې کې ملکه مې وسره ډیر
یالي. او عبد الله جان هغه وخت نو اټس نو نه چان پیژن دی نه پیدا. سو شاه محمد کنداری او سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خان دا و دا دوه درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کې ولالم لاندې د پیا د پرډیو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمی کنداري په نامه ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر هغه نو ول پرډیو کې شر سره دی پلاټ په پیا په نو هم ورکه به نام نه دار وې ده.
د خپل ژوند په اړه کلن راتو وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتګ مو څومره وخت کیږي؟
نو اروپا کې نو دراتګ په اتنیو کې زره عالم لري چې اتنیو اوس نو چلیشت کال کې کیږي کنه. بیا نو درې کال بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زنه اوس دا ویاو یم نو به دوی میاشتې دی خواته یو خواته تاسو اولاد نو نایم خداستا اته اولاد لر پنځه زامن لرم درې لون لر
ما دا سوري دلی دي چې تاسو یو زوی هم چې محمد خان میږي هم سندري وای
و وای زما ورورم شخان انده دي نه ګلې نه میږي په کراچي کې دی خدا مشته در بدري سویدا دونو مر جنگونو دا بس یو یو ځای بل بل ځای
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د غړېدو لپاره صنعت صحتي وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلابل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کوم نه وي چیرو نه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څه
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندان په لام اړل لري او په سمش په خلکو په لام اړل لري. زما تاسو ژوندې مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان میرا وستل دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د ز سخت ترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګراندې یا به ول بلتون میرا وستل یا به استاد ریم بخش میرا وستلی مګه تاسو راز نه درغه چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راز از ما سره پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزه به کوي څنګه بولی زما په نظر خو الته به بل ځان جو خدای وبښ نه اسول محمد بن اس خدای جو شاه محمد بن اس او ابل بن اس صاحب دی په بیلتون به راوستي چا زلو ګرته به ولې یا عبد الله به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دي زه تاسو نه لرم خدای نه خسته ده تاسو خبره نه ده ولې هر څوک به ځای کې ژوند کوي اورې به یا شوه عبادت سی اورې به ورزل سی اورې به ګل کی زه چې هم زه د کندهاریانو څخه هیڅ نو د چې دوی زما علاقه منځ دا شکر گزار یم. هیڅ چا زما سره په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی. زه چې راپورت سوم زه خنده سوم په کابل کې سوای د کندهار خلک هنر موسیقي ډیره خوښه ده، اما تشویق کولای څوک نشي، ساتلی نشي. که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ شو، ولې مړ کړي، ولې محمد ولې مړ شو، ولې مړ کړي سمندر پیک، ولې مړ شو بیدلا جان، ولې مړ شو چا مړ کړل کندهارانو مړ کړي، زه مړ کړم خدای نه کړم مړ. داس په جیک سبنو نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهارانه و کوټ کوټ کړلم ورور جی سرویس کو کوم یواز مخو ګنټل سو درې څلوش په حالت ته کومه کوم ام دا کندهارانه ولید بل څوک نه کیږي ودل ورور ته پاکستان خلک نه کیږي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی. تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولا د افغاني موسیقي راتلونکي رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلودل. زموږ ډېر غټ استادان مالي دلی کې نوم بنه ته ډېر شرم دي. مالي دلی په کار کې په پاکستان کې، په کابل کې، په کندهار کې، په هرات کې په خوا د هنرمند سره چا چش کړی دي چې اوس وي اوس شرایط در کم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر تو په افغانستان کې اقلیت دي، اکثریت نه دي.
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک؟
یا مسلک کوم دي نس کولای بعضې خلک بل لار نه لري بیچارهګان. منظور مې دا دي چې اوس پیښه ده په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي، څه سازش وکړي.
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته سوله استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. خلی ورسېږي بعد سلام زید لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ په علمانه ولا د نوی پولیسوالي کې موږ په کلینیک یو سات دو سات انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اوري. دوه کس طالبانو نو وتل د ډاکټر سره اخته دي، موږ ته نوبت نه راکوي. نو زید لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یا دی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالي د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې سره کم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي، ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نشي. ولې زموږ یوازینی مشکل دغه دی د خدو مشکل دی چې زموږ خدی د مرتپاله سي زموږ خدی ډیر سره خراب دي. بهي حالات بهي ډیر سره خراب دي. د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پاله
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا پاویلی کې پراته یو غم دا چې ویلی د چنه بدن لري نشي لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم د ایدار فشار ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه شاسر کومه کې چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی. موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی. موږ ورغلی وته ویلی مې د مشکل نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نه او د چربولک ولسوالۍ څخه نه بسپایکل نه وکیل څخه نه خبر در سره کوو. دغه وس دوی چې د کم سروې کوي زواره لم کاټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموش کاټونه خلاص شوی دي. کاټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنې را وېستل نور ته ورخله مشتي رانه خله ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي.
دا وسله پارس مال خو هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې در سره دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی وړاندې سپورتي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خبره کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه. د سره صلیب افسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او دغه هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د سره صلیب افسری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 درملنې له 8 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکزه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چپرونی خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. اوکراین د خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هېواده ووځي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیري سره شی کنسولي خدمات ګډوډ شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډې هدف ورکړ. دا لوب چنن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوې. پچې افغان لوبډلې وګټل او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان منډو جوړونکو په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې وکړې او مقابله لوبډلې ته 214 منډو هدف ورکړ. د افغانستان په منډو جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتې 18 منډې وکړې. د غشان رحمت شاه سلور دیرش، لوبډل مشر حشمت شاهدي اتویشت او محمد نبی شل منډي وکړي او وسوځیدل. د بنگلاديش په توپ چون کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټې واخیستې او شکیب الحسن، اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه افغان منډه جوړونکو رخصت کړل. اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په تعقیب منډي جوړوي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لومړی ده. دواړو لوبډلې به په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې د روانې میاشتې په 15 نیټه مخامخېږي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه اته نړیوالې یو ورځنۍ لوبې شوي چې 15 بنگلاديش او 3 لوبې افغانستان ګټلې. بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه 378 یو ورځنۍ لوبې کړې چې 126 ګټلې. د غشان افغانستان د کرکټ دا ډول 122 لوبې کړې چې 15 ګټلې او نورې بایللې. د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنۍ لوبو ګټل اسانه خبره نه ده، خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ چونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی. او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلین وایي جربه په ملي کچه د وزلوب لیگ دریم پړاو سیالي پیل شي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک آزادی رادیو ته وویل چې د وزلوب د لیگ ټول تخنیکی مسایل حل شوي او په نږدې ورځو کې به پیل شي. خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. خغلی ناوک وویل چې د لیگ به د تیر په څیر په لوړ کیفیت د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې ترسره شي. دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا د وزلوب د لیگ دریم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو پایلو به د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو.
او د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې دمه 146 منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. بنگلاديش ته په 4.4 ورونو کې 80 نوري منډې پکار دي. د سشکاري ستالو به یو ډول متوازنه ده. وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو دغه اوس، او په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې یو شمېر ځوانان افغانان له افغانستان په قاچاقي لارو غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
Thank you.
فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدل.